د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل یو سات خبرونه کې زه هارون بچا یو ور بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په کابل کې لرن څخه پیل شوې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی تړون د افغانانو د مشورتي جرګې د خیبر پښتونخوا په هنګوزل کې د و ډرون برید همدارس د بلوچستان په کوټه کې د بمی چاودنو د افغانستان د سولې علي شورا د پلاوی د پاکستان د سفر او د خیبر پښتونخوا اطرافي حکومت نه د کامی وطن پټه وتلو په حق لا د ګوند مشر د سرګندونو په اړه ریپورتونه درته لرو. د خبرونه پیل د خبرونو نه کوو چې ګل ایاز یې اوري.
لومړی د خبرونو اوسر ټکی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دفاعي تړون په اړه لوی جرګه نن په کابل کې پیلېږي. د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې نن په ډرون برید کې شپږ مشکوک استوال وژل شوي دي او د نړۍ شپږو لوی هیوادونو او د ایران ترمنځ د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د خبرو اترو نوی پړاو نن په جنیوا کې شروع کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون پر مسوده د غور او بحث لپاره کابل ته وربلل شوی د مشورتي لوی جرګې غړي نن د لوی جرګې په تالار کې خپل کار پیلوي. ویل کیږي چې د افغانستان د خلکو د 3000 په شاوخوا کې استازي به د امنیتی تړون د مسوده د متن په بیلابیلو مادو بحث وکړي. د امریکا د بارونو چار وزیر جان کیری پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته ویل چې امریکایي او افغان چارواکي د دې سند د مسوده پر متن سلا شوي دي.
It's up to the people of Afghanistan.
دا وز د افغانستان له ولس پوري اړه لري. زه چې کله روسي سفر کې نا وخت له کابل راووتم نو له ولس مشر کرزی سره د تړون مهمه برخه ته حتمی شکل ورکول روستو دواړو دا خبره وکړه چې وز باید د لوی جرګې ته وړاندې شي. ځینې خلک ممکن پښتني او شکونه لرل چې آیا دا کار به وشي او کنه. نو ګوري سبا دا کار کیږي او دا کار به سبا وشي چې موږ په متن سلا شو یو. ویل کیږي چې په کابل کې د لوی جرګې په مناسبت سخت امنیتی تدابیر نیول شوی دي او د لوی جرګې سیمې ته ورغلي لارې د عامو خلکو لپاره تړل شوی دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې نور تفصیل خبريږي. د خیبر پښتونخوا د هنګو ضلع په ټل تحصیل کې د امریکا بی پایلټ الوتکې په برید کې شپږ مشکوک استوال وژل شوی دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د پولیسو په حواله وایي چې دغه ډرون برید د ټل تحصیل په ډنډورو کیمپ کې شوی چې پکې مفتاح القرآن مدرسه په نښه کړی شوی. د رپورټونو او مقامي سرچینو تر مخه دغه مدرسه د قاری نور الله وه او په برید کې مفتي احمد جان، مفتي حمید الله او نور کسان وژل شوي دي. د دې نه وړاندې د نومبر په لومړۍ نیټه امریکایي ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود وژل شوی وو. د افغانستان د سولې د علي شورا یو پلاوی د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړی دی. نن د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان کې راغلی چې د پلاوی مشري د سولې د علي شورا مشر صلاح الدین ربانی کوله. د ملاقات په وخت دواړه خیزه چارو د افغانستان او د سیمې په سلامتیا او استحکام خبرې وشولې. بلخوا د سولې د علي شورا ویاند مولوی شهزاده شاهد مشال رادیو ته د دغه سفر په اړه زیاته کړه.
پاکستانی مقامات سره به د صلح په مسایلو باندې خبرې کوي او طبیعي ده چې په دې سلسله کې به یو بل سره د همکارۍ موضوع مطرحي. په عین حال کې ضمناً به د هغه بندیانو سره چې پاکستان کې بندیانو اوس هغه آزاد شوي دي تر کومه حده پورې چې ممکن وي د هغه بندیانو سره به هم د صلح د مسایلو په رابطه باندې ملاقاتونه وکړي.
نوموړي هیله څرګنده کړه چې پاکستان به د روغ جوړې په بهیر کې همکاري وکړي. په کوټه کې نن په یو چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس ژوبل دي. دغه چاودنه د کوټې په سټلایټ ټاون کې شوي. پرون هم په درې چاودنو کې دوه کسان وژل شوي وو او شپږ نور ژوبل وو. د کوټې ښار د پولیسو په خبره د چهارشنبه په شپه سرکې سړک او موتی روډ درې وړې وړې چاودنې شوې وې چې د دوی په خبره دوه تنه پکې وژل شوي وو او شپږ نور ژوبل وو. د دغه چاودنو ذمہواري تر اوسه پورې چا پر غاړه نه ده اخیستي. په خبر سره نږدې ریګي للما سیمه کې په بوجۍ کې دوه بندمړي بندل شوي دي. د ریګي للما تھانی پولیسو مشال رډیو ته نن ویل چې دواړه مړي د ځوانانو الکانو دي. د پیخ او د پیخور د داودزی سره تعلق لري چې عمرونه تر 25 او 26 کالو پورې دي او په بدن یې د تشدد نښې هم دي. پولیس وايي په دې لړکی پلټنې پیل کړې دي. د تعلیم د جهانی مبارزې ملالی یوسفزی ته پرون اروپایی پارلیمان د 2013 کال لپاره د سخاروف جایزه ورکړه. نوموړي ته دا انعام د فرانسې په سټراسبورګ کې ورکړل شو. پر دې مهال ملالی یوسفزی دا جایزه لوی ویاړ وبالو او ویل چې له دې سره تشویق شو چې د تعلیم لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي. د سخاروف جایزه هر کال هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو او د رای اظهار ازادۍ دفاع کوي. نن سهار شاوخوا 8 بجې د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د یو ټرافیکي پیښې له امله و تنه وژل شوی او دوه تنه ټپیان شوي دي. دغه ولایت د والی بیان احمد ضیا عبدالزی مشال رډی ته وویل چې د بیسودو ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمه کې د تورخم جلال آباد پر ویلاره د یو ټرالر او سراچا ډوله موټر د ټکر له امله دا پیښه رامنځته شوې ده. او وروستۍ خبر دی، د نړۍ شپږ لوی هیوادونه او ایران نن یو وار بیا د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې کوي. د خبرو اترو نوی پړاو پرون ماښام په جنیوا کې پیل شو، خو تر اوسه کومې وروستۍ نتیجې ته نه دي رسېدلې. دا دوه ورځنۍ خبرې اترې داسې یو جوړ جاړۍ ته د رسېدو لپاره دي چې له مخې یې ایران د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي او نړیواله ټولنه په ایران لګېدلې بندیزونه کم کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه د اسرائیلو له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي، هیله څرګندوي چې د جنیوا مذاکرات به یو ښې نتیجې ته ورسیږي. لویدیځ هیوادونه ایران د اټمي وسلو د جوړولو په هڅې تورنوي، خو ایران وایي اټمي پروګرام یې د سولهییزو اهدافو لپاره دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ د دغه موضوعاتو په اړه تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون د خبرو لپاره د افغانانو لویه جرګه په کابل کې پیل شوې ده. دا چې په دغه جرګه کې د افغانستان د خلکو کم استازي ګډون کوي، په اړه د جرګې د کمیشن ویاند وایي
منګه ولس کټګوریو خلک راوختي چې هغه د افغانستان ملي شورا ده، ولایتي شورا ده، د علماو شورا ده، د افغانستان مدني ټولنې دي.
هم د افغانستان د سولې علي شورا بیان هیلمند چې وایي د پلاوی پاکستان ته د سفر پترس کې بعد دغه هیواد مشران د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره همکارۍ ته وهڅول شي.
پاکستانی مقامات سره به د صلح په مسایلو باندې خبرې کوي او په دې سلسله کې به یو بل سره د همکارۍ موضوع مطرحي.
او د تعلیم جهانی مبارزې ملالی یوسفزای ته پرون اروپایی پارلیمان د 2013 زیږدیز کال لپاره د سخاروف جایزه ورکړه. نوموړي په دغه مهال په خپل وینا کې وویل چې د وطن ماشومان یې بې وزله او د تعلیم له نعمته بې برخې دي.
There are many hurdles in their way to success. They are neglected just because they don't have money. They are poor.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې نن په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی تړون د خبرو لپاره د افغانانو جرګه پیل شوې ده. په دغه اړه د تازه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره زو کابل ته د مشال ریډیو همکار اسد الله لودین را سره ټلیفون پلی کړی. لودین صاحب، تاسو ته وار بیا ستلی مشي وایو او کراته وایي چې دغه جرګه اوس باقاعده توګه پیل شوې ده. تاسو چې کارځ صاحب هم راځي دي ته په وینا کوي، دغه له وینا سره به دا جرګه پیلېږي. نو څه معلومات تاسو سره چې موږ سره شریک کړي؟
بله، پکې که سلامونه تاسو د مشام رادیو ټولو اوریدونکو ته. بلې جرګه شاوخوا نیم ساعت مخکې په رسمي ډول پیل شوه. همدا شو د افغان ولسمشر حامد کرزی جرګې ته وینا کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی خپله وینا شل دقیقې مخکې پیل کړې او تر اوسه هم د وینا دوام لري. د په وینا کې د دې سند په اړه مختلف مسایل شو. ولسمشر کرزی وویل چې که چېرې د افغان حکومت شرایط ومنل شي چې هغه د سولې او امنیت ټینګښت دی، نو دا سند به د افغانستان خبر کوي. ولسمشر خطاب کې وویل چې تاسو صلاحیت لري چې دا سند یا رد کړئ او یا یې هم ومنئ. دوی وویل چې د لویې جرګې پرېکړې ته احترام لري. ولسمشر د لویې جرګې ګډونوالو څخه وغوښتل چې باید په ډېر صلاحیت او خپلواکۍ سره په دې اړه تصمیم ونیسي او د هېڅ چا مشورو ته غوږ ونه نیسي. فقط خپله دوی په دقت سره دا سند وګوري او خپله پرېکړه دې په دې برخه کې وکړي. ولسمشر وویل چې که څه هم دا جرګې د جوړېدو لپاره ډېر تر فشار لاندې وي چې باید دا جرګه جوړه نه شي، خو دوی وویل چې خلکو هم د کابل کې د دې جرګې د امنیتی تدابیر په درشل کې زورول شي او یا هم د تلاشی د دینه خپل کېدلې
صحیح
چې دا جرګه تک پات چې جوړه شوی و د دې سند لمخ کثیر له سند د امریکا ترمنځ نهایي شي ولکه سره ویل چې د امریکا د نظر خنولو تر 15000 پورې اسکر به د لاس کولو لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي او څه سره ویل چې په دې برخه کې د ولسمشر باراک اوباما یعنی خپل ځای یو لیک هم تر لاسه کړی غلی کې ویل شي چې افغان امریکایان به په هغه حالت کې د افغانانو کورنۍ ته ورځي چې د دې یو عسكر په حکومت کې د ژوند له خطر سره مخ دي نور په هیڅ کله امریکا حق نه لري چې د افغانانو کورنۍ ته ولاړ شي دا هغه موضوع چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ لانجه هم پر روانه وي د ولسمشر ویل چې د دې کې کډنوال ځای انتخاب لري اول دا چې د امریکا د ولسمشر دا خبره مني چې وایي امریکا به هغه وخت د افغانانو کورنۍ ته تلاشي لپاره دي چې حالت یې امریکایي عسكر نظر باندې د امریکایي عسكر ژوند خطر لاندې وي او دا انتخاب هم وزیرګي تور کې تاسو کولای شئ دا ماده هم ومنئ چې د افغان حکومت شرط ده چې امریکا په هیڅ صورت کې هم حق نه لري چې عسكر د افغانستان کورنۍ ته ولاړ شي د عملیات خپل مایه د تلاشي تر پرنه دا دا افشن یا دا غوښتنې انتخاب ورکول شو لوی جرګه ته نو معلومه ده چې لوی جرګه به انتخاب کې د لوی جرګه اداري قوانین داخل کیږي له هر یو وروسته له کومې جوړي کې د دې په اړه د سند یې سویدا پلاس کور کوم چې دې په اختیار کې ورکول کیږي د خپل بحثونو مشورې شروع کړي په برخه کې بل څه څه
صحیح شو ډیره مننه ډیره زیاته مننه لودین صاحب تاسو موږ ته ډیر ښه معلومات راکړل په تیر خبرونه کې هم او دا اوس هم د تاسو نه ډیره زیاته مننه او دا اسد الله لودین اوریدونکو چې د کابل نه موږ ته دغه ته چې کوم لوی جرګه پیل شوې ده د افغانانو ته په دغه امنیتي او دفاعي تړون له امریکا سره هغه ته د ولسمشر کرزی د وینا مهم جزئیات موږ ته وړاندې کولم په دغه موضوع کې پاتې کیږو نن چې لکه تاسو اوریدل په کابل کې د افغانانو مشورتي لوی جرګه پرانستل شو چې د څلور ورځو په مخه باندې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکارۍ او د تړون پر مسودې بحث وکړي د جرګې د ایجنډا په قانون کې د لوی جرګې د جوړېدو د شرایطو او د مشورتي لوی جرګې د پریکړو د قانوني حیثیت په اړه له احمد شیبر اورو
په مشورتي لوی جرګه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو پر تړون خبرې کیږي د افغانستان له اساسي قانون سره سم لوی جرګه هغه وخت جوړی شي چې د هیواد خپلواکۍ ملي حاکمیت ځمکني بشپړتیا او پوسټرو مصلحتونو پوري د مربوطو چارو په باب تصمیم نیول کیږي د مشورتي لوی جرګې د غړیو په اړه دا شرط ایښودل شوی دی چې هر غړی به لږ تر لږه 25 کاله عمر لري د دې جرګې د کمیسیون ویان عبد الخالق حسیني په شی ازادي رادیو ته د ګډون کوونکو په اړه وویل
ولس کټګوریو خلک راوختي چې هغه د افغانستان ملي شورا ده ولایتي شورا ده د علماو شورا ده کوچانو نمایندې مالیلو نمایندې نمایندې د افغانستان مدني ټولنې دي
تمه ده چې د جرګې په لومړي غونډه کې د غړیو لمنځه یو تن د رئیس یو تن د مرستیال او دوه تن د منشي او د منشي د نائب په توګه وټاکل شي د دې جرګې شاوخوا دوه نیم سره ګډون کوونکي به بیا په ولسو کمیټو وویشل شي هر کمیټه به د دوه دې شپانو سندونو یو برخه چیړي بیا د هری کمیټې پریکړه د جرګې رئیس ته سپارل کیږي چې رئیس په دغه پریکړه په لوړ شغل ولي او عمومي رائے په دې ډول اخیستل کیږي چې له خلکو به پوښتنه کیږي که موافق وي لاسونه به پورته کوي او که مخالف وي هم لاسونه به پورته کوي او پریکړه به غندي کله چې اکثریت وي مسله مني هغه به تصویب شي د لوی جرګې بحثونه علني دي خو کچیرته د غړیو څلورمه برخه وغوړي چې جرګه د سری دایره شي بیا کېدای شي چې دا جرګه د بندو دروازو تر شا تر سره شي پلوی جرګه کې له قانون سره سم وزیران او د ستري محکمې رئیس او غړي او د شمیر نور چارواکي هم برخه اخیستل شي خو دغه چارواکي د رای ورکولو حق نه لري د افغانستان د تاریخ تر ټولو مشهور لوی جرګه په 1920 کال کې په کندهار کې جوړه شو چې تر نه ورځو جربه حساب ورسته احمد شاه بابا د پاچا په توګه وټاکه تر دې جرګې وروسته مهمه جرګه په 1928 کال کې د امان الله خان په وخت جوړه شو چې د شوزو د حقونو په ګډون یو لړ اصلاحات تصویب کړل د طالبانو د رژیم لماتې وروسته په 2002 کال کې لوی جرګې ولسمشر کرزی د انتقالي حکومت مشر وټاکه او بیا د اساسي قانون لوی جرګه جوړه شو چې پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه پرانسته ل امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون لپاره هم تیر کال لوی جرګه جوړه شو د امنیتي همکاریو موافقتنامه د همدې ستراتیژیکو همکاریو د تړون یو برخه ده چې اوس مشورتي لوی جرګه پرې بحث کوي د دې سربېره چې لوی جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې د ډېر اعتبار ورده خو د جرګې پریکړې قانونن الزامي نه دي روانه جرګه بیا له تیرو دا توپیر لري چې حکومت ته به د خپلو پریکړو په اړه مشوره ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو لکه تاسو چې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی درې کسیزه پلاوی د محل د پاکستان په سفر دی او دا سویل کیږي چې دغلته نن د پاکستان له وزیر اعظم میاں نواز شریف سره لیده هم کړی دی. په دغه اړه د معلوماتو اغستلو لپاره ورزو اسلام آباد ته خپل خبریال ته ملګریه که په دغه اړه تاسو سره معلومات وي چې په دغه لیدنه یې څه وخت کړی ده او کومې خبرې پکې شوې وي تاسو ته په اړه معلومات راغلي چې موږ سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
جی هارون بچا دا اوس نه لک سات وړاندې دغه ملاقات چې کوم د سولې د عالی شورا او د پاکستاني وزیر اعظم ترمنځ وشو دا پای ته ورسېدو. په دغه ملاقات کې د افغانستان په صورت حال بیا د راشن د پاکستان او د افغانستان په تعلقاتو او خصوصا د 2014 وروسته چې کوم صورت حال را مخې ته کیدونکي دي نو د هغې په اړه باندې هم خبرې اترې وشوې. د هغې لپاره په مختلفو چارو باندې غور وشو. دغه رنګ د دین وړاندې چې کوم دا پلاوی راغلی او د پاکستان په سفر نو د پاکستانی خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې دا دورځنی سفر وو خو دی بیا وروسته خواست وکړو وزیر اعظم ته د ملاقات لپاره او کله چې دغه خواست منظور شو وزیر اعظم هغې ته وخت ورکو نو دا سفر د یوې ورځې لپاره نور وغځول شو لکه دا شان دا سفر درې ورځو ته وغځول شوی دی. د دغه پلاوی مشري چې کوم دی نو هغه صلاحالدین رباني څوک چې د عالي شورا مشر دی هغه کوي. دغه شان داسې هم اطلاعات دي چېګنی د پلاوی د کم چې د طالبانو د افغان طالبانو دویم نمبر مشر ګڼل کیږي مولا عبدالغنی برادر هغه سره هم ملاقات کړی دی یا هغه کوي خو تر سوچ د چارواکو خبره ده د خارجه دفتر یا د افغانستان سفارتخانې کوم چې په اسلام آباد کې د هغې په دې اړه د خبرو اترو کولو نه ډډه وکړه. البته د خارجه دفتر چارواکو مشال ریډیو ته بیا دا وویل چې د بعضې سیاسي او مذهبي مشرانو سره یې لیده کاته کړي دي. جی هارون
ملګری که دا هم راته وایي چې په دغه ملاقاتونو کې چې دغه سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو سره د پلاوی کړي دي یا نن د وزیر اعظم سره وکړل نو داسې خبرونه هم دي کني چې د پاکستان لخوا دغه مشرانو لخوا دی ته د افغان سولې چې کوم بهیر دی هغې کې د همکارۍ کوم اطمینان ورکړل شوی وي.
جی بالکل په دې کې چونکه د ټول نه زیاته پاملرنه هم په دغه مفاهمتي عمل یا چې کوم افغانستان کې د جوړجاړي یا د سولې خبره ده نو په دغه باندې ټوله پاملرنه ورکړل شوې وه او داسې اوس دا کوم چې پاکستانی حکومت د دې مخکې کومې ژمنې کړې وې کومې وعدې کړې وې په دغه مفاهمتي عمل کې خو د افغانستان لخوا بیا بعضې شکونو څرګندونې کېدې خو دا اوس چې کوم ملاقات وشو یا دا کوم سفر چې دی او څونه چې زموږ د کارپوهانو سره خبرې وشوې هغه وې چې دا سفر که هم زیات اهمیت لري چې پاکستان ښکاری په دغه جوړجاړي او دغه مفاهمتي عمل کې واقعي سنجیده دی او دغه لړ کې زیات ګامونه هم پورته کړي چې پکې وخت په وخت د طالبانو کم چې مشرانو یا کم بندیوان طالبانو په پاکستان کې هغه هم خوشی کړي دي. او وړاندې ورځو کې چې کم په لندن کې یو ملاقات شو د اړخیزه د پاکستان برتانیې او د افغانستان نو په هغه کې هم داسې ژمنې شوې او دا کم اوسنی سفر چې کم اوسو د سولې د عالی شورا دا د دې لپاره کړنلار هم په هغه لندن غونډه کې ټاکل شوی و ځکه هم کې دي چې د دې ملاقات او د دې سفر ګټه او نتیجې به ډېر ښه روزي.
صحیح شو ډېر مننه تاسو نه خوشاله اوسې.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو اوس ورځو د خیبر پختونخوا هنګو ضلع تاله دغه ځای داسې خبرونه دي چې دغلته نن یو د امریکا د بې پیلټ الوتکو یو بریچ شوی دی چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي دي. په دغه اړه زمونږ خبریال سره ټلیفون پلی کړی په تیره خبرونه کې هم را سره د معلومات شریک کړو خو اوس ورته بیا ورځو. ملګری تا ته بیا یو وار بیا ستړي مشي وایو او که په دغه اړه تا سره کوم نور معلومات تا ترلاسه کړي وي او موږ سره شریک کړي.
بالکل ډیره مننه تاسو دا چې تازه معلومات ده په دې کې دا راغلی دي چې دا غټل تحصیل په ډنډورو کیمپ کې د چنار روډ سره چې کوم د مفتاول قرآن مدرسه ده په دې کې 15 کمرې دي نو په دې کې یوه کمره چې کوم ده دا په مزایل لګېدلې ده او په دې کې دغه کسان چې کوم مړ شوي دي سرکاري چارواکي امنیتي چارواکي وایي چې شپږ کسان دي او هغه کسان چې په کمره کې ناست دا مړ شوي دي او په مزایل کې نورو کمرو ته چې کوم دي هغه زیان نه رسېدلې او دا هم د هغه دي چې په دې کسانو چې کوم عمرونه وو دغه شلو نه واخل تر 15 پورې او چارواکي وایي چې په دې مو کې د کسانو تعلق د افغانستان سره دی او ویل کیږي چې په دې برید کې مولوي احمد جان افغاني او مولوي حمید الله افغاني مرشوي دي خو چارواکي چارواکي چې دغه خبره نه تصدیق کوي او وایي چې مونږ ته په دې اړه کره معلومات نه دی راغلي. بلخوا په مدرسې کې موجود ځینو کسانو د مولوي حمیدالله افغاني مرګ تصدیق کړو، خو ورسره مشال لډو ته دا هم ویل چې مولوي احمد جان د ډرون بریډ په وخت موجود نه و. دوی دا هم ویلو چې بریډ کې یوازې 15 کسان مړ شوي دي، او دا ویلو چې او بالکل دا زیاتره کسانو تعلق د افغانستان سره و.
ملګری
احمد جان افغانی چې کم دی، مولوی احمد جان افغانی او مولوی حمید الله افغانی په افغانستان کې د حقانی وسلوالې ډلې سره تعلق لري، او په دې ډلې کې یو مقام هم لري. د مفتاول قرآن چې کومه مدرسه ده، دې کې 225 د کوونکي سبق وایي، خو ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه د ډرون برید په دې وخت کې په دې مدرسه اتیاو پورې طالب علمان موجود وو، خو صرف یوازې د مدرسې نه چې کوم ته معلومات راغلي دي کسان په دې هغه کې مړ شوي دي.
دغلته ملګری د برید نه وروسته بیا امنیتي وضع څنګه ده؟ د پاکستان فوج یا پولیس یا نور امنیتي ځواکونه دغلته رسیدلي دي او یا خلک د خلکو رد عمل عکس العمل څه دی دغه برید په اړه؟
بالکل، دلته کوم دی چې کوم دا مدرسه ده، دا د ټل تحصیل ټل تحصیل کې راځي او په ډنډورو کیمپ کې دی. په ډنډورو کیمپ کې زیاتره مهاجر چې کوم دی، افغان مهاجر چې کوم دی، هغه اوسیږي، او دا کیمپ کرم ایجنسی سره هم نږدې دی او د پاچنار پر روډ باندې دی. نو دغه برج چې کله اوسولو نو خلک هم دلته ورغلو، او ورسره چې هغه د کوم د طالب علمان وو هغه هم موجود وو، یو یره ترخه موجود وو په دې علاقه کې. او بل دا چې ځینو کسانو مشال لډو ته دا وویلو چې دغه برج چې کوم دی، دا د دې مونږ غندنه کوو او مونږ احتجاج به هم په دې باندې کوو، او هغه کې چې کوم دی دغه چې کوم د پولیس والا سره ما خبرې وشولې، امنیتي ځواکونو سره ما خبرې شوې، هغه وویلو چې مونږ لاړلو او دغه علاقه مونږ ولیدله. په دې کې دا کسان چې کوم وو دغه د شلو نه وخت لتر 30 پورې وو او عمرونه وو، او دا چې دی په دې کې یو کس مونږه هسپتال ته هم درسولو کوشش وکړو، خو په لارې کې ساور کړل، او دا علاقه چې دا دی کې اوس پولیسو په ګیرو کې اخستی ده. پولیسو دا ویلو چې دا مدرسه مونږه په ګیرو کې اخستی ده، او دا هم ورته ویلو چې
ډیره مننه ملګری، وخت را سره لګ دی، وخت را سره لګ دی، ډیره مننه ستانه.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
او اوریدونکو ورزو، خیبر جنسی ته له دغه ځای هم داسې خبرونه دي چې دغلته په تورخم کې یو بمی چاودنه شوې ده. نو خپل خبریال سره ټلیفون په لیکه دی ملګری، که دغه پیښه په اړه دغه برید بمی چاودنه په اړه معلومات راکې مهرباني وکړي.
هارون بچا، دا د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو او عینی شاهدانو د وینا پر مخې نن سهار خواوشا لسنیمې بجې د خیبر جنسی د لنډی کوتل بازار نه په خواوشا 8 کیلومتره فاصله باندې په تورخم پوله په پاکستانی کسٹم هاوس کې دننه یو چاودنه وشوه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان جوبل شوي دي، چې د کسٹم چارواکي دي او د کسٹم کلیرنګ ځایي ایجنټان هم پکې شامل دي. د لنډی کوتل روغتون ایم ایس ډاکټر روف مشال ریډیو ته وویل چې په دې 19 کسانو کې د 4 کسانو حالت اندېښنې وړ دی او پېښور روغتون ته یې استولي دي. د لنډی کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې دا ښکاري دا یو ځانمرګې بریز وي، ځکه چې دلته د کسٹم هاوس په ودانۍ کې د یو کم عمره تن د بدن اعضا هم پراته دي.
صحیح شو، ډیره مننه.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، همداراز په کوټه کې نن سهار یو بمی چاودنه شوې ده. بیګا هم د شپې دغلته وایي چې 2 چاودنې شوې دي. په دغه اړه په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال سره په تیر خبرونه کې دا معلومات شریک کړل.
کټه په سټلای ټاون کې له بډې مارکیټ سره چیرما 14 سبې چې پکې تر اوسه پورې د امنیتي چارواکو په خبره درېڅنه وجل شوي او درویش نور ټکان شوي. هم اوس د کټه په سنډیمن روغتون کې هم چې دلته ټول په چاډنه کې وجل شوي او ټکان ټول همدې روغتون ته راوړل شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکسای او شیبه وړاندې د همدې اسپتال ته د ناروغانو په پوښتنې سره راغی او بل رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دې چاودنه کې درې تنه وژل شوي چې په هغوی کې یو هغه ماشوم هم دی چې د کچرای ټولوله په امبارونو باندې او دوه نور تنه دی چې درې تنه پکې وژل شوي دي. سرفراز بوکسی په خبره او درویشت نور ټپیان شوي دي. چاودنه د ملیشا ځواکونو له پوستې سره چیرمه شوې خو تر اوسه پورې د ملیشا ځواکونو یا هم د پولیسو کم سرتیري دي د هغوی د وژل کېدو یا هم د ټپي کېدو په اړه ویل شوي نه دي. تېره شپه بټبټه کې په لس 15 منټه کې د شپې درې چاودنې وشوې. په هغه کې هم دوه تنه وژل شوي او لس نور ټپیان شوي وو چې د هغو درو واړو په چاودنه مسؤلیت بلوڅ بسن غوښتن کې وسله والې ډلې یونایټډ بلوڅ آرمي قبول کړی و. خو د چاودنې چې نن سهار ته د دې چاودنې مسؤلیت لا هم تر اوسه پورې کومه ډله قبول کړی نه دی.
او سوریدونکو د خیبر پختونخوا صوبې د بدلیدونکو سیاسي وضعیت په اړه رپورت د کمی وطن پټای چیرمن آفتاب احمد خان شیرپاو ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ناکام شوه او دا چې د خپل ناکامۍ په ټولو لپاره د غوند مشر عمران خان اوس د صوبې د اسمبلی ماتولو او حکومت ختمولو خبرې کوي.
دا خبر د کمی وطن پټای چیرمن آفتاب احمد خان شیرپاو د خپل غوند وزیرانو خلاف د پاکستان تحریک انصاف له اړخه د کرپشن تورونه بی بنیاد ګرځولې دي او ویلې دي چې عمران خان د خپل صوبایي حکومت ناکامې پټولو د پاره اوس د اسمبلی ماتولو او حکومت ختمولو خبرې کوي. د خپل ګوند سنټرل اگزیکټیو کونسل غونډې وروسته آفتاب شیرپاو د شورو په ورځ خبريالانو ته وویل چې دوی به په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اوس د یو فعال اپوزیشن ګوند په هیڅ خپل کردار پوره کوي او د صوبایي حکومت ناکامه کولو د پاره به هیڅ هڅه نه کوي.
مونږ به اپوزیشن د کردار ادا کوو په اسمبلی کې د پښتونخوا د حقوقو د هغه لپاره به شایو مونږ دلته امن غواړو مونږ دلته ترقی غواړو.
آفتاب شیرپاو زیاته کړه چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې حکومت کولو کې ناکام شوی دی او د دغه ګوند مشر اوس د اسمبلی د ماتولو خبرې کوي.
ښکاری داسې چې هغه را فرار اختیارول لپاره یو داسې هغه جوړی ځکه او د کو دا کار کو دا د ناکامي او مونږ نه غواړو چې دا صوبه دې بیا دې ته متعامل شي چې بیا دلته د الیکشنونه بیا شروع شي. دوی ته کومنډیټ ملو شوی دی نه پکار دی چې
آفتاب شیرپاو زیاته کړه چې تحریک انصاف حکومت خو نه په صوبه کې څه د پرمختګ کارونه پیل کړل او نه د بدلون په نوم کام سره کړی وعده پوره کړه. د اوایل کچر عمران خان سره د دوی د ګوند خلاف د ټګې او اداري فساد څخه ثبوتونه وي نو دوی ته د وړاندې کړي دوی په خپل هم د هغوی خلاف عمل وکړي.
دا اته ورځې چې موږ انتظار وکړو موږ کېدی شي څه مخامخ راشي نو موږ به هم جایزا بیا به چې څه راشي او څه ضروری خبر ده چې موږ به د هغه خلاف اقدامات.
د کمی وطن پټای مشر اوویل چې تحریک انصاف د ناټو سپلای لار بندولو په نوم صرف سیاست کوي او د خلکو پام بدلولو لپاره د احتجاج غږ ورکړی دی. آفتاب شیرپاو اوویل چې ناټو سپلای بندول د مرکزی حکومت کار دی او په کار ده چې صوبایي حکومت دغه معامله په حکومتي کچه مرکز سره اوچته کړي.
موږ سره خو به سیټ د یو اتحادی رابطه نه وکړي. دا د تحریک انصاف او د دغوی اتحادیانو موقف وي زموږ موقف نه دی.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کمی وطن پټای سره تعلق لرونکو بخ بیدار خان او ملک ابرار حسین د وزارتونو له د اداري فساد په تورونو لری کړل خو د هغوی خلاف کې اوسه پورې ثبوتونه نه دی وړاندې کړی. بل خوا د کمی وطن پټای صوبایي عمومي سکتر بخ بیدار خان د عمران خان خلاف عدالت کې د یو ارب روپو هرجانی نوټس هم جمع کړی دی.
اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د کمی وطن پټای د چیرمن له د پرونیو خبري سرګندونو په اړه مو زموږ د خبريال ریپورت اوریدو.
که پښتو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو ست خبرونه نیمای برخه ته رسیدلی یو د ګلیازنا د خبرونو لنډی زور.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون پر مساویدا د غور او بحث لپاره په کابل کې لوی جرګه پیل شوې او ولسمشر حامد کرزی ورته وینا کړې. بلخوا د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې خبر اعلان کړل چې امریکایي او افغان چارواکي د دې سند د مساویدې پر متن سلا شوې دي. د خبر پښتونخوا د هنګو ضلع ټل تحصیل کې نن په یوه مدرسه د امریکا د بې پایلټ الوتکې په برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان په کوټه ښار کې د چهارشنبې په شپه او د زیارت په سهار په څلورو بیلابیلو چاودنو کې 15 تنه وژل شوي او تر دېش زیات ژوبل شوي دي. د درې واړو چاودنو ذمهواري بلوچ بیلتون غوښتونکو خو د څلورو چاودنې ذمهواري تر اوسه کومې ډلې نه ده قبوله کړې. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د دې شورا د رئیس صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم هاوس نه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې په ملاقات کې په دواړو خیز اړیکو او د روغ جوړې په بهیر خبرې وشوې. په خبر سره نږدې ریګل الما سیمه کې په بوجۍ کې دوه مړی موندل شوی دی. د ریګل الما تانی پولیسو نن مشال لري ته وویل چې دواړه مړی د ځوانانو الکان دي. نن سهار شاوخوا 8 بجې د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې په یو ټریفیکي پیښه کې اووه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د تعلیم جهاني مبارز ملالی یوسفزی ته پرون اروپایي پارلمان د 2013 کال لپاره د سخاروف جایزه ورکړه او د نړۍ شپږ لوی هوادونو او ایران د نووار بیا د ایران د لاجمن اکلی پروګرام په اړه خبرې کوي. د خبرو تر نوې پاړم پرون ماخام په جنیوا کې پیل شو خو تر اوسه کوم وروستۍ نتیجې ته نه دي رسیدلي.
لن خبرونه مو د ګلیاز نه اوریدل. اوس ته پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال اورو.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریې کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه تا کتن کړی دا. اداریې وړاندې لیکي چې کوم تن عین معطل کړی نو دا د عین آرټیکل شپږم تر لاندې د غداری په زمره کې راځي. خو په تیر وختونو کې سیاسي حکومتونه دومره کمزوري وو چې د یو عامر په ضد یې د غداری د مقدمه چلولو سوچ هم نشو کولې. خو اوس صورتحال بدل دی او هم په دې وجه حکومت د پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمه چلولو فیصله کړی دا. اداریا اخری کې لیکي هیله ده چې حکومت به په سو سمسره دا فیصله کړی وي. خو بیا هم مونږ وایو چې د دې معاملې چې کوم سیاسي اړخ دی باید چې حکومت په هغه کې ډیر د احتیاط نه کار واخلي، ځکه چې لدین د پاکستان د سیاسي او پوځي تعلقاتو ترمنځ کړکېچ راتلی شي. نو په کار ده چې حکومت هر ګام ډیر په احتیاط سره پورته کړي. بل پلو مشرق پرسپان خپل اداریې کې د چین، روس او پاکستان ترمنځ د افغانستان په مسلو باندې خبرو اترو ته کتنه کړې ده او وایي چې هر څوک د چین، روس او پاکستان ترمنځ د افغانستان په مسلې د خبرو اترو او مشاورت به ډېر لوی ګټه راونوزي. خو البته د دا قسمه ناستو سره ممکن ده چې د مسلې حل اړخ ته پرمختګ وشي. او د دې ملکونو ناستې هم ځکه ضروری ده چې ټول د افغانستان ګاونډیان ملکونه دي او په سناس جوړ یې د افغانستان را مفادات تللی دي. ادارې مخکې لیکي چې د دې نوړان دي لومبي غونډه پاکستان کې شوې و چې پکې د افغانستان مفاهمتي عمل مرسته او د دې د کامیابی لړکی د خپل کوششونو ژمنه شوې و او دا هم چې د افغانستان مسله به د شنګای تاون تنظیم په مرسته د هوارولو پوره پوره کوشش کولای شي. ادارې اخیری کې وایي چې د افغانستان د مسلې نه علاوه هم د درې وانو گاونډیانو رايوزې کېدل ښه خبره ده، ځکه چې د افغانستان نه د امریکا او خارجه قواو د وتو په شکل کې به هم دې ملکونو ته بعضی مسلې او بعضی موقع پیدا کیږي. نو د هغې په خشن هوارولو او د سیمه ییزې ګټې په خاطر هم د دې درې وانو ملکونو او افغانستان یو بل سره نږدې اړیکې، مشورې او مرستې ډېرې ضروری دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو لیکنه کړې. په مقاله کې راغلي چې پاکستان او امریکا د یو بل سره د شپږ شپېتو کلونو راهیسې اړیکې لري خو دا تعلقات لا هم په بې اعتمادۍ ولاړ دي. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي چې دواړه هیوادونه د یو بل په لومړیتوبونو سم نه دي پوهېدلي. نوموړي په هوسټن انسټیټیوټ کې په خپلو خبرو کې ویل چې امریکا د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې جوته ده خو پاکستان د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې هغومره نه ښکاري. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې له 1940 کال کې د پاکستان تر جوړېدو را په دې خوا امریکا کوشش کړي چې د پوځي مرستو په کولو سره د پاکستانیانو زړونه وګټي، خو د حسین حقانی په خبره امریکا وایي بیا هم پاکستان کړي وعده نه پوره کوي. بلخوا پاکستانیان وایي چې واشنگتن ورسره هغه وخت مرسته نه ده کړې چې دوی د هندوستان سره په جنگ وو. فارن پالیسی مجلې بیا په خپل مقاله کې لیکلي چې سره له دې چې امریکا او ناټو افغانستان کې د نشئی توکو د لمنځړو لپاره لس کال کار وکړ، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه په 2013 کال کې د اپینو کار په بې ساري توګه ډیر شوی. دا رپورټ په داسې حال کې خپرېږي چې ناټو ویلي تر 2014 کال وروسته به اکثره پوځیان له افغانستان څخه ووزي. په مقاله کې راغلي چې افغانستان کې یغیتوب او د اپینو کاروبار د یو بل سره تړلی دی. د لیکوال په وینا اپین په افغانستان کې ذکر ډیر کیږي چې کوکنار لږ اوبو ته ضرورت لري او په هر ځای کې کېدای شي او نرخ یې هم ښه دی. فارن پالیسی مجله وړاندې لیکي چې امریکایي چارواکي د وروستیو کې په دې پوه شوي چې د افغانستان د اپینو کار او کاروبار یوه لویه ستونزه ده. په دې اړه د افغانستان میشته ثلثاتو ځواکونو یا ایساف پالیسي له دې کبله ناکامه شوې چې افغانان د کوکنارو په شان د ګټې بل دغه فصل نه لري.
زما همکار بشیر ګواخو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کړې کتنې تاسو اوریده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو د نړۍ سترو قدرتونو له ایران سره د دې هیواد د ایټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو نوې پړاو په جنیوا کې پیل کړی دی. د خبرو اترو تر پیل مخکې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې د ایران له هیئت سره جلا کتنه لرله چې دواړو لورو ګټوره بدلې ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکی اجمل انت وړاندې کوي.
د پنځه جمعیو هیوادونو ډله د ډیپلوماټیکو لارو د ایران د اتومي شخړې هواري ته دوام ورکوي. دا نړۍ د پیاوړو هیوادونو په دې ډله کې امریکا، روسیا، چین، فرانسا، برتانیا او جرمني شامل دي. دوی غواړي چې ایران پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې خپل اتومي پروګرام بند کړي. د دې خبرو اترو تر پیل دوه مخکې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره چې په دې خبرو اترو کې د ایراني هیئت مشري کوي په جلا ډول وکتل. جواد ظریف ایرانی خبری اعلان ته ویل چې خبری اترې خېوی خو ډیر توضیحات ورنکړل. د کاترین آشتن او جواد ظریف لنډې پرانستنې وروسته دواړو هیئتونو رسمي خبری اترې پیل کړې دي. د ایران د اتومي پروګرام په اړه د خبرو اترو په مخکینی پړاو کې دواړه غاړې پر یو جوړجاړي سلاکیدو کې پاتې راغلل. د دې جوړجاړي لمخې ایران ته اجازه ورکول کېده چې یورانیم تر 3.5% غنی کړي او تر 30% د یورانیم لغنی کولو لاس واخلي. لویدیز هیوادونه په دې باور دي چې ایران د اتومي وسلې د جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي چې اتومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. د خبرو اترو د پړاو په داسې حال کې ترسره کیږي چې د جمعې په ورځ د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای وویل د ایران دا حق چې اتومي انرژي ولري د بحث وړ موضوع نه ده.
اصرار داریم.
آیت الله علي خامنه‌ای وایي ټینګار کوي چې د ایران د ملت له حقونو څخه باید یو قدم هم پشان نشي.
عقد نشینی نه باید بشه.
خامنه‌ای په خپل خبرو کې د مذاکرات ملاتړ وکړ او ټینګار وکړ چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه باید د په وینا د ایران سری کرخې ته درناوی وکړي. خامنه‌ای همدارنګه ویل چې ایران غواړي د نړۍ د ټولو هیوادونو حتی امریکا سره هم دوستانه اړیکې ولري، خو د نوموړي شاوخوا راټولو شوو خلکو د مرګ پر امریکا شعارونو سره د هغه د څرګندونې بدرګه کړي. لویدیز هیوادونه همدارنګه د ایران د یو اتومي ریاکټور په اړه چې پارک کې نصب شوی اندېښنه لري. د ایران رقیب هیواد اسرائیل خبرداری ورکړی چې له ایران سره په جوړجاړي کې باید بیړه ونه شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره له خبرو وروسته په مسکو کې وویل هیله مند دی چې د ژنیو په خبرو کې به یو داسې جوړجاړی رامنځته شي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د تعلیم جهانی مبارزه ملال یوسف زای ته پرون اروپای پارلمان د 2014 زیږدیز کال لپاره د سخاروف جایزه ورکړه. نو مبړې ته دا انعام د فرانسې په سټراسبورګ ښار کې ورکړل شو. پر دې مهال ملال یوسف زای دا جایزه لوی ویاړ وباله او ویل چې له دې سره تشویق شو چې د تعلیم لپاره خپل هلې ځلې جاري وساتي. د سخاروف جایزه هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو او د رائے د اظهار ازادۍ دفاع کوي. د ملالې د وینا په اړه نور رپورټ د مشال همکار قاسم خان مندوخیل وړاندې کوي.
ملال یوسفزی د فرانسې په ختیځ ښار سټراسبورګ کې د سخاروف جایزې د ترلاسه کولو غونډې ته په خپله وینا کې وویل دا د هغې لپاره د ویاړ ځای دی چې د سخاروف جایزه ورکول کیږي او خپله دا جایزه په پاکستان او په ټوله نړۍ کې هغه نالیدلو اتلانو ته ډالۍ کړه چې د بنیادي بشري حقوقو لپاره مبارزه کوي. ملالی په خپله وینا کې پر اروپایي پارلمان غږ وکړ چې د نړۍ بېوزله هیوادونو مرستې ته ور ودانګي.
زه هیله کوم چې اروپایي پارلمان به د یورپ پورې غاړې ته هم سترګې واړوي. هغه کړېدلو هیوادونو ته به مخ واړوي چې لا هم پکې خلک له بنیادي حقونو بې برخې دي، چېرته چې لا هم فکري ازادي تر پښو لاندې کیږي، چېرته چې لا هم د بیان ازادي په زنځیرونو تړل شوې ده. ګڼ ماشومان خواړه نه لري، ګڼ یې د سکولو پاکې اوبه نه لري، ګڼ یې د زده کړو تلوسه لري خو ښوونځي نه لري. دا یو ډیره خطرناکه شیبه ده چې لا هم په نړۍ کې 50 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي، ښوونځیو ته نشي تللی.
د تعلیم جهاني مبارزې ملال یوسفزی په خپله وینا کې وویل د تعلیمي پرمختګ پرته پرمختللې نړۍ نشي جوړېدای، خو هغې د یوې داسې نړۍ د جوړېدو هیله هم وښودله.
خلام هیلشتا د دوی د بریالیتوب په وړاندې ګړ خنډونه دي. دوی خنځیو ته ځکه نشتلې چې بې وزله دي، پیسې نه لري، غریبي ده. خلام هیلشتا انجن له جنسي تیري او تشدد سره مخامخ دي. دوی په چار دیواریو کې راګیری دي، دوی هیڅ آزادی نه لري. خلام هیلشتا پتره غره کې په سلګونه خنځي اوران ویجاړ شول، ماشومان د تعلیم حاصلولو هیڅ چاره نه لري. خلام هیلشتا تاسو پوهیږئ ولې؟ ګرانو خویندو رونو، هیلشتا هغه ځکه چې موږ ټول دلته را یو ځای شوي یو چې له دغه بې وزله ماشومانو سره مرسته وکړو. دوی د ناورین له دلدله څخه راوباسو. موږ دلته راټول یو چې د دوی لپاره غږ پورته کړو، د دوی لپاره ګام واخلو.
ملال یوسفزی وویل د نړۍ زورور او ځواکمن هیوادونه هغه ځینه دي چې ټول وګړي یې تعلیم یافته وي.
Let us change the ideology of being powerful.
راشه چې د ځواکمنه نظر واړو. یو ځواکمن هیواد باید دغه د عسکرو او سمندري ځواک په لرلو ناف نکړو، بلکې موږ یې باید دا ناف کړو چې کوم یو هیواد زیاته تعلیمي کچه لري، کوم یو هیواد ډیره تعلیمي یافته وګړي لري، کوم یو هیواد خپل وګړو ته بنیادی بشري حقونه ورکړي دي. راشه دا وګورو چې کوم یو هیواد خپل خوځو سړو ته برابر حیثیت ورکړي دي. یو هیواد چې با استعداده روزلي مسلکی او تعلیمي یافته وګړي لري هغه باید ځواکمن وګړو، نه هغه هیواد چې عسکر او وسلې لري.
ملال یوسفزی په خپل وینا کې وویل د نړۍ زورور هیوادونه باید له کمزور هیوادونو سره مرسته وکړي، په همدې کې د نړۍ بقا ده، او هیله یې وښودله چې په پیوستون او ټینګ هوډ سره هرو مرو بدلون راتلای سي او د هغه 50 میلیونه ماشومان مرسته کولای سي چې لا هم د دوی پته مدي. دغه ماشومان نه آیفون غواړي، نه د لوبو کمپیوټران او نه چاکلیټونه غواړي، بلکې تش یو قلم او کتاب غواړي. سخاروف جایزه د جنوبی افریقا د ازادي سر سالار نیلسن منډیلا، په میامر کې د ډیموکراسي مبارزې آنګ سان سوکی او د ملګرو ملتونو پخوانی مشر کوفی انان ته ورکړل شوې ده.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله بدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالو یو ورځ راوتی موږ جوړ بیرته دی لیدل
چې د کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېرې نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
اوریدونکو د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل ریپورت کې وایي د امریکا د پخوانی ولسمشر جان اف کینیډي د وژنې 50 کلونه وشول، خو تر دې د مدنو موري د وژنې تر شا وجوهات نه دي پټاګه شوي. د دې ریپورت مهم ټکی د مجید بابر ناور.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې لیکي چې 50 کاله مخکې د 1903 کال د نومبر په 28 نیټه چې کله د سړې جګړې زور وو هغه وخت هر څه ټپ ودرېد چې کله د امریکای ولسمشر جان اف کینیډي د امریکای د ټکساس ریاست په ډلس ښار کې په ډزو ووژل شو. د کینیډي په وجنه ډیرو امریکایانو په ډاګه وژړل او ډیرو سره دا ویره وه چې جوړ د دې وجنې سره په امریکې د بهرني برید پیل وشو. شپږ څلوېښت کلن ولسمشر کینیډي د ویشتو نه پس په نیمه ګنټه کې مړ شو، خو یو عیني شاهد د هغه نشانه باز ویشتونکي کړه وړه او د شناخت په اړه پولیس ته معلومات ورکړه. بیا یو نیمه ګنټه پس کله چې پولیس دغه مشکوک تن لی هاروی وسوالډ نه پوښتنې کولې نو هغه دغه پولیس هم په ډزو وچلو، خو بیا لی هاروی په یو مقامی سینما کې پټ وو چې پولیس ونیولو. سلیریش کلن لی هاروی یو پخوانی امریکایي پوزی وو چې په 1961 کال کې د امریکې نه منحرف شوی وو او پخوانی شوروي اتحاد سره ملګری شوی وو. بیا په 1964 کال کې امریکې ته ستون شوی وو. هغه پولیس ته ویلي وو چې بی ګناه دی، خو د لیبارټری معاینونه ثابته شوی وه چې په ولسمشر کینیډي هم هغه ډزې کړې وې. خو دوه ورځې پس لی هاروی هغه وخت د یو نایټ کلب مالک او د مجرمینو د یوې ډلې سره تعلق لرونکي 52 کلن جیک روبی په ډزو ووژلو چې کله پولیس هغه د یو ځای نه بل ځای ته بوتلو. خو دا چې لی هاروی ولسمشر کینیډي ولې ووژلو، آیا د دې وجنې پر شا د پخوانی شوروي اتحاد هم لاس و، او جیک روبی ولې لی هاروی ووژلو؟ خو دغه ټولې پوښتنې بغیر له څه ځوابه هغه وخت پاتې شوې چې کله درې کاله پس جیک روبی په جیل کې د پیپړو د کینسر د ناروغۍ له امله مړ شو. د جان اف کینیډي د وژنې د پلټنو لپاره یو شمیر کمیشنونه جوړ شوي وو. په دغو کې تر ټولو مشهور د امریکایي حکومت لخوا جوړ شوی د وارن په نامه کمیشن وو چې په 1964 کال کې دې نتیجې ته رسیدلی وو چې دا د لی هاروی انفرادي عمل وو او د هغه ترشا بل کوم لاسونه نه وو. خو په 1978 کال کې د امریکایي پارلیمان یوې کمیټه د کینیډي په وجنه کې د سازش د عنصر په اړه ګمان څرګند کړی وو، خو دا چې د سازش کوونکو شناخت چې نه وو کړی. خو نن 50 کاله پس امریکایان په دې نظر دي چې د جان اف کینیډي د وجنې ترشا یو سازش ضرور وو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستی لیست پرون د چهارشنبې په ورځ د انتخاب د دغه هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیشن لخوا اعلان شو. د ولسمشرۍ د کاندیدانو په لومړني لیست کې 10 تنه شامل وو، خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن تر څېړنو وروسته یو بل کاندید هم په دغه لیست کې اضافه شو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي دواړه انتخاباتي کمیشنونه باید د راغلو بدلونونو په اړه وضاحت ورکړي. پدغړه لکابلا د معصوم میوند رپورټ اورو.
د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو په ورستی لیست کې ولستنه، او د ولایت شوراګانو د کاندیدانو په لیست کې 2014 شامل شول. د ولسمشری د کاندیدانو په ورستی لیست کې یوازې د سلطانزی اضافه شوی چې لومړنی لیست څخه د دوه کونی تابعیت لرلو په خاطر استل شوی وو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د چهارشنبه په ورځ د ولسمشری او ولایت شوراګانو د کاندیدانو ورستی لیست اعلان کړ.
کمیسیون مستقل انتخابات امروز لیست نهایی
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د 1993 کال د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستی لیست رسمن اعلانوي. د جمهوری ریاست وروستی لیست 11 کسان او د ولایتي شوراګانو وروستی لیست 2013 کسانو لاره موندلې ده.
د ولسمشری او ولایت شوراګانو د کاندیدانو وروستی لیست د سه‌شنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخابات خپلواک کمیسیون ته سپارلې وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسمشری او ولایت شوراګانو د کاندیدانو په اړه تر زرو ډیر شکایتونه او اعتراضونه په 22 ورځو کې وڅیړل. عبدالرب رسول سیاف، اشرف غنی، احمد زی، قیوم کرزی، عبدالله عبدالله، ګلاغا شرزی، عبدالرحیم وردک، هدایت امین ارسلا، زلمی رسول، قطب الدین هلال، نادر نعیم او داود سلطانزوی هغه 11 کسان دي چې د ولسمشری د انتخابات په ورستی لیست کې شامل دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو د 2014 کاندیدانو څخه 308 تنه ښځې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مسؤلین وایي په دواړو کمیسیونونو کې د کاندیدانو د اسنادو د څیړلو پر وخت دوی ته د څارنې اجازه نه ورکول شوې. د دې بنسټ ویان فهیم نعیمی ازادي راډیو ته ویل
اوس کمیسیونونه د ټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون دوی موږ ته په دې برخه کې اجازه را نه کړه چې څو چې د کاندیدانو د اسنادو د بررسي په وخت کې یادا چې د هغوی د اعتراضونو د بررسي په وخت کې موږ ته حضور لرو. موږ دا وایو چې موږ حضور نه درلودو او موږ نه پوهیږو چې هغوی په کوم معیارونو باندې دا لیست جوړ کړی دی. دوی باید هغې په اړه وضاحت راکړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سادات ویلي دوی دا حق لري چې د انتخاباتو تر ورځې هم د کاندیدانو په لیست کې بدلون راولي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ټینګار وکړ چې د کاندیدانو د اعلان شوی لیست وروستی دی او دا امکان نه لري چې کوم کاندید پکې زیات شي.
له کابل زمون همکار معصوم میوندو د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په خپل ریپورت کې ویلي د ایران حکومت په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې سخت پالیسی خپل کړې ده. یادې ادارې د ایران پر دولت غږ کړی چې له مهاجرینو سره د برخورد نړیوالو معیارونو ته پام وکړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه پر دې موضوع یو ریپورت جوړ کړی چې مهمه برخه یې له ما هارون بچاوري. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل ریپورت کې په ایران کې د افغان کډوالو د بشری حقوقو د سرغړاونو لپاره د دغه هیواد پر حکومت نیوکه کړې دي. یادې ادارې دغه ریپورت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خپور کړل او پکې وویل چې ایران دغلته میشت افغان کډوال په داسې حال کې افغانستان ته بیرته لیږدوي چې په دغه هیواد کې جدي امنیتي خطرونه شتون لري. په ریپورت کې ویل شوی ګڼ شمېر افغانانو له تیرو څو کلونو راهیسې په ایران کې د کډوالۍ ژوند کاوه، خو اوس پرې د دغه هیواد حکومت بیرته خپل ملک ته د تللو لپاره فشار راوړي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې د هیومن رائټس واچ د وسیډنکار فراز سینیل خبر راغستی چې وایي ایران د تیرو دیرشو کلونو په موده کې په دغه خاوره د افغان کډوالو د ساتنې پیټې په سر اغستې وو او د دوی پر وړاندې یې ستونزې نه زیږولې. نوموړی زیاتوي د تیرو لسو نه واخلې پنځلسو کلونو په موده کې په ایران کې د افغان کډوالو حال یو څه تغیر کړی دی. د هیومن رائټس واچ د دې سړنکار په خبره د ایران اقتصادي مشکلاتو او دغلته راغلیو سیاسي بدلونونو د دې هیواد حکومت دې ته اړ کړل چې پر افغان مهاجرینو خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره فشار واچوي. د دې ادارې په ریپورت کې ویل شوی په ځینو مواردو کې داسې شوي چې د یوې افغان کډوالې کورنۍ مشران افغانستان ته تللي او ماشومان یې په ایران کې پاتې دي. ریپورت دا هم وایي هغه افغانان چې په خپل هیواد کې د ورپېښو امنیتي خطرونو له وجې ایران ته تښتي، ایراني حکومت یې د سیاسي پناه درخواستونه نه مني. د بشری حقوقو د څار د دې نړیوالې ادارې په ریپورت کې د ایران پر حکومت غږ شوی چې له کډوالو سره د برتخورد نړیوال معیارونه په پام کې ونیسي. اوریدونکو د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې پاکستان د پولیو وایرس خلاف پوره ګامونه پورته نه کړي نو پاکستانی وګړي به د نړۍ هیوادونو ته په سفرونو کولو کې له ستونزو سره مخامخ شي. بلخوا د کبالي سیمو لپاره د پولیو چارواکي وایي دوی 15 کاله پس د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د پولیو ضد کمپاین پیل کړی او کوشش کوي چې دغه لړۍ نورو کبالي سیمو ته هم وغځوي. په دې اړه تفصیل د فرخنده وزیر په دې رپورت کې ورو
په دې وروستیو کې په نړیواله میډیا کې داسې رپورټونه وو. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي په شام کې د پولیو د تازه او دیارلسو کیسونو وایرس له پاکستان راغلی او که چیرې پاکستان د پولیو خلاف پوره ګامونه پورته نه کړل نو نړیوال هیوادونه به د پاکستان پر ولس د سفر بندیزونه ولګوي. د پاکستان په قبایلي سیمو او داشان په خیبر پښتونخوا کې د پولیو خلاف د وسلوالو د دړکو او د خرابې امنیتي وضع له امله دغه وایرس تر اوسه نه دی ختم شوی. پاکستان په نړۍ کې په هغه درو هیوادونو کې یو دی چیرته چې د پولیو د ختمولو لپاره لا اوس هم ډیر کار کول دي. د فاټا لپاره د پولیو مهم ویان شعیب وایي دوی کوشش کوي په قبایلي سیمو کې ټولو ماشومانو ته دغه څاڅکي ورسیږي، خو اوس هم په ډیرو ځایونو کې دوی مشکلات لري.
چې فاټا کې سونه کې سونه دي هغه تقریبا 43 ته ورسېده چې د نارت وزیرستان او د خیبر باډې نه دي او بل طرف ته فاربن نه دي او ډی خان نه دي. تقریبا نه کې مونږ سره 95% چې کوم دي هغه انکسیبل ایریا دي. دا مونږ سره څنګه اوس د آرمی او د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن سره په 15 کاله پس په باډه کې ویکسینیشن شروع وکړه. مونږ ته مین هډل چې کوم دي انکسیبلټی دا کنه.
اومان ټایمز د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او د چارواکو لخوا لیکي په شام کې په ماشومانو کې د پولیو وایرس له پاکستان راغلی او اوس دا ویره کیږي دغه وایرس له شامه ترکیه او بیا یورپی هیوادونو ته منتقل شي. نو ځکه دوی ترکیه په دې اړه حساسه سیمه ګرځولې ده. په پاکستان کې د پولیو کمپاین خلاف د پروپاګاندا لوجې په ځینو لرو پرتو سیمو کې مور پلار ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو نه ډډه کوي. په سواد کې د پولیو یو کارکونکي ناهید بی بی وایي اوس خلک پر دې پوهه دي د پولیو څاڅکي د ماشومانو لپاره څومره ضروري دي. البته په غریزو سیمو کې اوس هم دغه مسله شته. په افغانستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو نه کیسونه مخې ته راغلي. په نایجیریا کې 1500 په پاکستان کې تر اوسه 2 کیسونه رپورټ شوي دي چې زیاتره په قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
اوریدونکو د برتانیې فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د توانایي د بحران له وجې پر کاروبارونو او لویو کمپنیو د پریوتی منفي اغیز په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې ویل شوي د توانایي د بحران له وجې پاکستان خپل له مالی مشکلاتو سره مخامخ دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ نورو.
د برتانیې د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې رپورټ د توانایي د بحران پر کمپنیو د اثراتو په حواله د دې هیواد د کراچۍ په ښار کې د انګرو په نوم د یوې کمپنۍ حواله ورکوي. دا کمپنۍ کیمیایي شره، توانایي، پټرو کیمیایي مواد، تجارت او خوراک په برخه کې کاروبار کوي. د رپورت په وینا د کمپنۍ مالک علي انصار د جولای په میاشت کې له کراچۍ څخه اسلام آباد ته د دې لپاره لاړی چې هلته له چارواکو سره خبرې اترې وکړي چې د دې کمپنۍ ته د مایا ګیس ورکولو د قرارداد یا کنټراکټ احترام وکړي. حکومت د کمپنۍ ته د ګیس ورکول درولې دي چې کمپنۍ له مالی مشکلاتو سره مخامخ کړي ده. د فائنانشل ټایمز رپورت د پاکستان د ټیکسټایل یا کپړو د کاروباري میامن شاه ذکر کوي چې حکومت ته دمکې ور کړی ده چې د توانایي د بحران له وجې خپل کاروبار بنگلاديش ته منتقل کوي. ورسپانه زیاتوي پاکستان خپل د توانایي له یو بحران سره مخامخ دی او په ټوله ایشیا کې توانایي په پاکستان کې تر ټولو ګران ده. د پاکستان د بهرنیو هیوادونو د سرمایکاري او تاقوایي په پاکستان کې 3.5 میلیونه ګاډیانې په ګیس چلیږي. د کراچۍ د برېښنا اداره کراچۍ الیکټریک سپلای کمپنۍ مشر سید نایر حسین به شکایت کوي چې د بجلی اخلا او بلونه نه ورکول هم یو لوی ستونزه ده. د په خبره دوی اوس داسې د بجلی میټران متعارف کړي دي چې څوک د غلا په خاطر خرابولای نسی او یو داسې پالیسي جوړ کړي ده چې واجې هغو سیمو ته بجلی ورکوي چې بلونه ادا کوي.
زما همکار عبدالحی کاکړو اوریدونکو د باجوړی انسان انتظامی له دغه سیمې د خشاک د لرګیو بهر ته پرولو بندیز لګولې دي. د دغه لرګیو کاروباریان وایي دغه حکومتي پریکړې دوی ته تاوانونه اړولې دي. پاړې نور د سیمینا د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې
په باجوړ ایجنسی کې د خشاکي لرګو کاروباریان وایي چې حکومت پابندي لګولې چې خشاکي لرګي به پیښور، مردان، چرسدي او سوابۍ ته نشي وړلې نو د هغوی روزګاري ډېر متاثره کړي. دوی وایي چې دا بندیز وو ورځې وړاندې لګولې شوی چې د دې روزګار سره تړلې شوی د 1000 نه زیات تنه بې روزګاره شوی. رحیم ګل نوم یو تن چې د داسې لرګیو روزګار کوي مشال رډیو ته وایي
حال کې سړی گاڑی والا راوړي، گاڑی والا پر روزګاری بنا نو د سر ډېر خلکو دغه تړلې ژوند دی لرګي سره او په ځنګلو کې خلک لګي کنه څو کتلې بردي یو کتل لګي 50 کس لګي دا کټه یې کوي د څو ګار ډ کوي د څو کراوړي د چلته وزن کې کوم تر خلل بر لګي
اقبال د خار باجوړ اوسیدونکو دی او هغه وایي چې روزانه به 3 یا د دې نه زیات د لرګي او ګاډي ډکول چې ورته به 1200 او یا د دې نه زیات روپۍ مزدوره ملاوي ده. ولې دا سات بے روزګار دی
و زمونږ بالکل لاس نه چې کارم نشته لرګي یا چرته وچو بل څه وکړو ټرکونه نشته چې ډکې کو نور کل به بار تر ټرکونه تلو مونږ به 200 روپے.
عبدالرحمن مشال ریڈیو توائی چی دا ہوئی کار ہم ڈیر خروان وو ولی دا لرگیو دا روزگار دا بندخ لوجی ہوئی ہم متاثر شوی دی بیا مو دا باجوڑ ایجنسی خار ہیڈ کوارٹر پولیٹیکل نائب تحصیلدار خالد خان ته د اولس دغه ستونزې وړاندې کړې.
خلکو شکایت شیر انرژي دلته د خپل لوکل انرژي چې کوم ځنګلات یا واړه بوټي دي سوزول لپاره هغه به ایجنسی نه تلو کله ډېر زیات شو نو مخکې به چې په 300 روپۍ مانو نه هغه 500 600 ته ورسېد. دغه وجه دی چې شنه باندې دغه بند کو بندې دې ټوله جمع دې غریب خلک ته ټول
خو دغه اولس ویل چې پکار ده چې د هغوی د لرګي روزګار چې لډيري مودي را هڅه روان وو بند نه کړی شي او که پابندي لګي هم نو حکومت دې په یو مخصوص مقدار پورې لرګي بند کړي او روزګار دې نه بندوي.
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې یو ډالې دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې ده هغه ځالته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازدیګر په څلور نیمې بجې او د خالي په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.